السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما تیګر سلور بجې شوی دی ځاني تاجون و در سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد لوګر د والی ارسلا جمال وجنا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اختر په مکاسر غندونی په خیبر پختونخوا کې لا درکه خلق د بلوچستان کابینه او په نورو موضوعګانو به هم اړی پوښتنه وره 19 پروګرام سروه هم لرو خلمړي بعد دې سات خبرونه د خپل همکار احمد شاه اعظمی نه وره
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د افغانستان د لوګر والی ارسلا جمال نن د دغه ولایت په مرکزی جماعت کې ووجل سو. افغان ولسمشر حامد کرزی ول بیا پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانانو د مرګ ژوبلې سبب دی نه جوړیږي او په عراق کې د مسجد د باندې په یوه بمې چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د لوګر والی ارسلا جمال نن سهار د لوګر ولایت په مرکزی جماعت کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د لوګر د والی ویان در محمد درویش نن مشال راډیو ته ویل چې پیښه د سهار په 8:00 بجو 45 دقیقو د پولی عالم په مرکزی جماعت کې د لوی اختر تل منځ مخکې رامنځته سو. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې د لوګر والی وژل سوی او 15 نور ملکی وګړي ټپیان سوي دي چې په ټپیانو کې د 15 تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د لوګر والی ویان زیاتوي چې چاودیدونکو توکي په هغه مایک یا مایک ته نږدې ځای بچای سي و چې ارسلا جمال پرې د اختر د منځ ګډونوالو ته وینا کوله. تر اوسه دې پیښې پړه چا په غاړه نه اخیستی خو دا ډول زیاتره پیښې پړه وسلوال طالبان په غاړه اخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو طالبان یو ځل بیا ژغ کړی چې نور دي د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مرګ ژوبلې نه سبب کیږي. ښاغلی کرزی په ارکی د لوی اختر لمانځه وروسته چې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم په څنګ کې ولاړ و د غوښتنه وکړه.
یک بار دیگر بر طالبان سلام میکنم و بر رهبران ایشان.
یو ځل بیا پر طالبان او د هغوی پر مشرانو ژغ کوم چې د افغانستان ګران ځوانان دي جنگ او بربادی ته نه ورکوي. هغه کسان چې د طالبانو لیکو ته راځي بالاخره د دې هیواد اولادونه دي. د هغوی د ژوند او کورونو د دربدرولو لامل مه ګرځي او هم د دې هیواد د زړورو زامنو چې له خپلې خاورې ناموس او عزت څخه دفاع کوي د هغوی د شهادت مسبب کیږي او ځان مه ورته رسوي.
صدمه به انها هم نشوي.
تر دې وړاندې هم ولسمشر کرزی په وار وار په وسوالو طالبانو ژغ کړی چې له تشدد لاس واخلي او د سولې په پروسه کې ګډون وکړي. وسوالو طالبانو د نوموړي د دې غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي. نن د پاکستان قبایلی سیمو د ځینو برخو په شمول په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې مسلمانان د لوی اختر اول ورځ مانځي. هلته بیا په لکونو مسلمانانو په سعودي عرب کې د حج مناسک سرته ورسول او د حج فریضه ادا کړل. د قبایلی سیمو باجوړ، مومند او کرم ایجنسی په زیاتره برخو کې ځای خلکو او په پېښور کې افغان کډوالو هم نن د لوی اختر منځونه ادا کړل او د قرباني څاروي حلال کړل. په پاکستان کې به د سوي سرکاري اعلان سره سم سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د لوی اختر اول ورځ وي. په پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا په خاص توګه د سواد پر خلکو ژغ کړی دی چې د خپل ورکسو کسانو په اړه ورسره معلومات شریک کړي. د دې کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد پرون مشال راډیو ته وویل
موږ د ټولو خلکو ته دعوت ورکو چې هغوی راشي. موږ خپل ټول چې د چا څوک دي چې هغوی موږ خپل تصویر د هغوی نوم د هغوی د کلي نوم د هغوی د پلار نوم چې هغه موږ ته په نوټس کې راولي چې د هغوی موږ ډیټا کلکټ کړو چې موږ د هغوی د پاره په مختلف فورمونو باندې آواز وشو.
دا د ونی ورده چې د تیر جمعې پر ورځ په سواد کې شوز د پوز خلاف مظاهره وکړه او تورې ولګاوي چې پوز د تیر 15 کلونو راهیسی د دوی د کورنۍ خواب شاش پر نیم زره کسان د ځان سره ساتلی او هیڅ معلومات نه ورکوي. بلخو د پاکستان د پوز د تعلقات عامه ادارې ISPR دا تورونه رد کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ وايي د پاکستان مرکزی حکومت ته خط لیږل چې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړیوالو مرستندوی ادارو ته د امدادي کارونو اجازه ورکړل سي. نو موري پرون مازګر مشال راډیو ته ویل هلمند چې په دې حق له مرکزی حکومت ډیر ژر ګام پورته کړي.
خط به تک جواب نه آیا
د دې خط جواب تر اوسه پورې راغلی نه دی او تر اختر وروسته به جواب راسي. د خط جواب نه دی ناوخته سوی بلکې موږ ورته ډیر ناوخته خط لیږلې دی. تر کومه ځای چې د مرستندوی ډلو د کار خبره ده نو الته دا وخت هم اتلس نادولتي موسسې کار کوي.
مالک بلوچ دا څرګندونه پرون په گورنر هاوس کوټ کې د صوبایي کابینه د غړو د څوګن پورته کول ورسته وکړي. پر دې موقع د څو میاشتو تر ځان وروسته د صوبایي کابینه یو لس غړو څوګن پورته کړي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د عراق په کرکوک شار کې د سنیانو له مسجد د باندې بمی چاودنې لشت لږې ولس کسان مړه وژلي او لشلو زیاتې ټپیان کړي دي. چاودنه هغه مهال وسوه چې خلکو په القدس مسجد کې د اختر لمونځ ادا کړي او د وتلو په حال کې و. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د اختر په ورځو کې په عراق کې سخت امنیت نیول شوی دی. د یکشنبه په ورځ د عراق په شخړو کې لشت لږې 15 کسان وژل شوي وو. د اپریل د میاشتې راهیسې په عراق کې شاوخوا 15,000 کسان په شخړو کې وژل شوي دي. اروپایي اتحادیه وایي چې ایران د خپل لنجمن اټمي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږ قوتونو سره د اټمي شخړې د حل لپاره وړاندیزونه شریک کړي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو ویان مایکل مین د اعلان په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږ سترو قوتونو د مشرانو ترمنځ د دوه ورځنیو مذاکراتو تر شروع کېدو وروسته وکړي. د تیر سوي اګست په میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې وه چې اټمي شخړه به د شپږ میاشتو څخه تر دولس میاشتو پورې هواره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریفایي هیله مند دی چې تهران او د نړۍ شپږ ستر قوتونه په روانه هفته کې د دې مسلې د هوارو لپاره په یو طریقه کار سلا کېدای سي. ایران د غربي نړۍ لخوا په لګول شوو اقتصادي بندیزونو کې نرمي غواړي او وایي چې د سنجیده مذاکراتو لپاره تیار دی. غربي نړۍ بیا شک کوي چې ایران په پټه اټمي وسله جوړوي خو ایران دا خبره ردوي. او راپورونه وایي چې د امریکا د حکومتي ادارو د بیا پرانستو د پورونو د اندازې د لوړولو په برخه کې د دې هیواد په سینټ کې په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. په سینټ کې د اکثریت مشر هری ریډ له خپل ریپبلیکن سیال میچ مک کونل سره د پرونی خبرو وروسته د دې ستونزې د حل په برخه کې له احتیاطه ډکه خوشبیني څرګنده کړه. د امریکا کانګرس د هغه بل په منځورول کې پات راغلی چې لمخې د حکومتي ادارو لپاره خرڅونه ورکول کیږي او په نتیجه کې ځینې حکومتي ادارې وترل شوې. د یو بل خبر لمخې د ولسمشر اوباما ادارې ویلي چې کانګرس د پورونو هغه اندازه چې د امریکا حکومت د خستو اجازه لري لوړ نه کړي نو حکومت به د خپل لګښتونو د ورکړې توان ونه لري. د کارپوهانو په نظر که داسې پیښ شي نو د امریکا لپاره به دا یو اقتصادي ناورین وي. د خبرونو پای
خبرینم د احمد شاه زمینا اوریدل. تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. روانه خبرونه کې باور نن وسلوالو د یوې بمی چاودنې لاره د افغانستان د لوګر والی ارسلا جمال وجلې. بلخ ولسمشر حمید کرزی په طالبانو غږ کړ چې د افغانستان ځوانان د جنگ او بربادۍ ته نه ورکوي.
یک بار دیگر بر طالبا سلام میکنم و بر رهبرانشان که جوانای عزیز افغانستان به کشتن و بربادی ندهید.
د سواد د لادرک خلکو کورنۍ وای ایسو کې आवाज نه اوري.
دا هغه پښتني ښځې دي چې د دې چا آواز نه دی اورېدلې. 4,500 کسان دي دا ټول پته دي د مړو د ژوندو خبر نشته.
او نن د باجوړ شپقدر او مومندو په ځنو سیمو کې لوی اختر مانسل کیږي.
رضامنو ټولو راک ټولو 1500 روپۍ راکړي. دا والله بس اختر به پکو میلې ته د پېښور ته سړي زوت.
د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام سروې هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د افغانستان د لوګر والی ارسلا جمال نن سهار د لوګر ولایت په مرکزی جماعت کې په چاودنه کې وژل شوی. د لوګر د والی بیان دین محمد درویش ویلي چې په دې پیښه کې یوازې د لوګر والی وژل شوی او 15 نور ملکی وګړي پکې ټپي شوی دي. په دې اړه تفصیل د معصوم میوند پر ریپورت کې اورو.
د لوی اختر په لومړی ورځ لوګر ولایت داسې ویچاودنی شاهد و چې ردی ولایت والی پکښې ووژل شو او 15 تنه نور لمونځ کوونکي پکښې ژوبل شول. د لوګر د والی ویان د ازادي راډیو ته ویل چاودنه هغه وخت وسو چې ارسلا جمال د دې ولایت د مرکز پل عالم ښار په جماعت کې لمونځ کوونکو ته تر لمانځه مخکې وینا کوله. دین محمد درویش وایي چاودیدونکو توکي د وینا کولو له مایک سره نږدې ځای پر ځای شوي وو.
د لوګر والی ارسلا جمال هغه مهال چې د خبرو میز ته جګ شو او خلکو ته د اختر مبارکي ویله مایک ته نږدې ورته چاودیدونکي مواد ایښودل شوي وو چې د چاودنې له امله یې والی ووژل شو او د لومړي کتار 15 لمونځ کوونکي ټپیان شول.
ښاغلی درویش وای په چاودنه کې جوبل سوي کسان هم ټول بلسی خلک دي چې د پنځو روغتیایي حالات ښه نه دي. د والد بیان په خبره کې هم د لوګر په مرکز کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي و، خو تر اوسه معلومه نه ده چې څنګه په دغه جماعت کې مایک ته نږدې چاودیدونکو توکې ایښول سوي و. ارسلا جمال لتیر و میاشتو راهیسې د لوګر ولایت د والد دندې اجرا کول او تر هغه مخکې د خوست والی و. د راپورونو له مخې پر ښاغلی جمال تر دې مخکې هم څو ځل وسلوال مخالفینو حمله کړې وې، خو دا په افغانستان کې د اختر د لمانځه پر مهال لومړی چاودنه نن ده. تیر کال هم د فاریاب ولایت په مرکز میمنیه شهر کې د اختر د لمانځه پر وخت یو ځانوجون کې حمله وسو چې څلوېشت کسان پکښ ووژل سو او تر پنځوس نور ډېر پکښ ټپیان و. په لوګر ولایت کې دا چاودنه داسې وخت وسو چې یو ورځ مخکې افغان امنیتي ادارو په ټول هیواد کې د سخت امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکړی و.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په طالبانو غږ کړی چې د افغانستان ځوانان د جنگ او بربادۍ ته نه ورکوي. د دې نه علاوه ولسمشر حامد کرزی د سیمې په امنیت او د ولسمشرۍ په انتخاباتو هم خبرې وکړې. ولسمشر کرزی په اړه کې د لوی اختر د منځروستو چې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم په څنګ کې ولاړو دا غوښتنې وکړې. نور تفصیل د معصوم میوند په رپورټ کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی په ارګ کې د لوی اختر تلمانځه وروسته په خپل وینا کې دوه مهم مسایلو د سولې کوششونو او د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته اشاره وکړه. ولسمشر کرزی وویل چې د افغانستان په شمول په ډیرو اسلامي هیوادونو کې په بیلابیلو ډولونو ناخوالې روانې دي او هیله یې وکړه چې د لوی اختر د مبارک ورځو په برکت سره به په ټولو اسلامي هیوادونو کې سوله او امن ټینګ شي. همدارنګه ښاغلی کرزی پر وسلوال طالبانو ژغ وکړ چې نور د دې هیواد د ځوانانو د وژلو او بربادولو نه سبب کیږي.
طالبان سلام میکرم با رهبرایشان که جوانای عزیز افغانستان
یو ځل بیا پر طالبان او د هغوی پر مشرانو ژغ کوم چې د افغانستان ګران ځوانان دي جنگ او بربادی ته نه ورکوي. هغه کسان چې طالبانو لیکو تر ازي بل اخره د دې هیواد اولادونه دي د هغوی د ژوند او کورونو د دربدرولو لامل مګرځي او هم د دې هیواد د زړورو زامونو چې ل خپل خاوري ناموس او عزت څخه دفاع کوي د هغوی د شهادت م سبب کیږي او ځان مو ورته رسوي. افغان ولسمشر تر دې په خو هم په وار وار لوستوال طالبان غوښته چې جنگ پریږدي او سوله وکړي. که څه هم وستوال طالبانو د شاغلی کرزی د اوسنۍ غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړي چې ولسمشر کرزی یو حکومت د خبرو صلاحیت نه لري. وستوال طالبانو مخکې ویلي چې دوی به مخامخ له امریکایانو سره خبرې کوي. د امریکا په کوششونو سره د روان لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې د وستوال طالبانو لپاره په قطر کې دفتر خلاص شو. افغان حکومت په لومړي سر کې د دفتر هرکلی وکړ، خو د دفتر د نوم او پر هغه طالبانو بیرغ درول هغه څه و چې د افغان حکومت غوسه راو پرول او په نتیجه کې دغه دفتر بیرته بند شو. همدارنګه شاغلی کرزی د لوی اختر په دی لنډه وینا کې د ولسمشری او ولایت شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته اشاره وکړه چې د په خبره د انتخابات په افغانستان کې د دیموکراسي او پرمختګ لپاره یو بل مهم ګام وي.
ان شاء الله تعالی چر مواد افغانستان انتخابات رئیس جمهوري او شوراهای ولایتي را خواهد داشت.
ان شاء الله څو میاشتې وروسته په افغانستان د ولسمشری او ولایت شوراګانو انتخابات ولري چې دا به د دیموکراسي د غشتلتیا او زموږ د اساسي قانون د پرمختګ لپاره یو بل ګام وي. افغان ولسته تر انتخاباتو مخکې له لوی خدای څخه د لوی بریاو هیله کوم.
تمنا داریم.
تاکل سوی چې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي لمریز کال د لومړی میاشتې پر 14 ورځ وسی. په احتمالي ډول د ولسمشری انتخاباتو ته 8 کسان خپل نمونه لیکلي و چې یو کس د کمیسون لخوا د کاندیدانو له لیست څخه وایستل شو. تمه ده چې د ولسمشری انتخاباتو ته د کاندیدانو وروستۍ لیست به د لړم میاشتې پر 25 د انتخاباتو د کمیسون لخوا خپور شي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د افغانستان د خوست په ټولو جماعتونو کې د لوی اختر منځونه د امن په فضا کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي سږنی اختر ته خوشاله دي او هیله کوي چې د اختر په افغانستان کې د تلپاتې سولې پیلامه وي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست ښار په مرکزی جامع جماعت کې ځای چارواکو له نورو خلکو سره یوځای د اختر لمونځونه ترسره کړل، خو په ټولیزه توګه د ښار په مرکزی عیدګاه او د متون خوړ په سیمه کې د اختر د لمونځ کوونکو شمېره ډېره وي او زیات خلک پکې راغونډیږي. په مرکزی جامع جماعت کې دوه تنو ځوانانو په خپلو خبرو کې له خپلو همزولو غوښتنه وکړه چې د سولې او سوکالۍ لپاره د کار وکړي. دوی له ځوانانو د زده کړو او نورو ګټورو پروګرامونو کې د ګډون غوښتنه وکړه.
جلال الدین د خوست مرکز اوسیدونکی زه خپل سلامونه او د لوی اختر مبارکۍ ټول افغانانو ورونو ته او ټول مسلمانانو ورونو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. او په دې اختر کې زما مغته ځوانانو ته دا پیغام ده چې هیله ده چې بې ځایه مصرفونه ونه کې او په خپلو منځو کې مینه او محبت وکړي او همیشه د فاره د سولې لپاره کار وکړي.
زه همایون د عسکري کلب اوسیدونکی یم. اولین قدم کې د افغانستان ټولو مسلمانانو ورونو ته د لوی اختر مبارکي وایم او د قربانۍ د قبول وختنه دی الله فق نه کوم. او الله رب پښتنو ته هم مبارکي وایم او د ځوانانو مې دا هیله ده چې په خپل منځ کې خوشحالۍ او مینه محبت تر سره کړي او بعد د دینه په درسو کې او په نورو کې هم کوشش وکړي.
د مدني ټولنې فعال نصیر احمد روخان ویل چې په خوست کې د اختر شپې ورځې ډېرې ښې دي.
ماشاءالله د لوی اختر شپې ورځې ډېرې ښې دي. نن د اختر لومړۍ ورځ ده. زه په دې هیله امید یم چې خدای تعالی دې په افغانستان کې د دغه لوی اختر د پیلېدو سره جوخت سوله او امن د تل لپاره وساتي.
په خوست کې دوه تنه ځوانانو په خپلو خبرو کې ویل چې سږنی اختر ته امنیتي تدابیر ښې دي او پوځي ارګانونه باید د اختر تر پایه دا حالت وساتي.
ایمونم کریم الله ګوهر د دا ځل ته لوی اختر کې موږ ډېر ترتیبات نیولې دي. ټول ځوانان سره یو ځای شوي یو. غواړو چې په پرم باغ کې یو میله جوړ کړو د دې په خاطر چې ټول ځوانان خوشاله اختر تیر کړي. زما غوښتنه ده چې ټول هیوادوال په ځانګړي ډول ځوانان په دې اختر کې له ټولو هغو ورونو سره چې ورسره خپه دي په خور سره خفګان درلود ورسره یو ځای شي د خوشحالۍ غاړه ورکړي ترڅو دغه ورځې په ډېرې خوشحالۍ سره تیرې شي.
زما نوم حمید الله روخان. سږ کال د اختر په تړاو کې وایم د نورو کلونو په نسبت د اختر شپې او ورځې ډېرې په خوشحالۍ تیریږي او ټول ځوانان کشران او مشران ډېر خوشاله دي. او مونږ همداشان د امنیتي ځواکونو څخه هیله کوو چې دوی خپل کړنو ته امنیتي تدابیراتو ته دوام ورکړي.
د خوست د امنیه قوماندانۍ امنیتي مرستیال سمنوال محمد یعقوب مندوزی په خوست کې د امنیتي تدابیرو په اړه وویل چې د اختر په لمونځونو کې په ټول ولایت کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
تاسو ویل چې کوم تدابیر امنیتي ځواکونو په خوست کې نیولي وو؟ موږ د ټولو ولسوالۍ نه د ټولو مرکز څخه راپور واخیستو. په ټولو اجزاو کې لمونځونه وشول. خیر او خیرات ته
د یادونې وړ ده په خوست کې په عام ډول د اخترونو شپې ورځې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي. د اختر په شپه ماشومان او ځوانانو په سمو او غونډیو کې مېرګندونه بل کړل چې تر ډیره وخته د خوست یو شمېر سیمې پرې روښانه ښکارېدي.
د خوست په سیر نن د باجوړ شپقدر مومندو په ځینو سیمو کې هم لوی اختر لمانځل کیږي او ویل کیږي چې په دغه سیمو کې د امن سکیورټي سخت ګامونه هم پورته کړل شوي دي. په دې اړه اورو د شانواز ترکسي دا رپورت.
نن د محمود جنسی په زیاتو تحصیلونو کې او د باجوړ جنسی په خال خال ځایونو کې لوی اختر لمانځل شي چې ولسی ویل د سعودي عربستان سره د اختر ورځ یو کول د هغوی لډیر په خو را روان روایت ته دغه ځایونو کې د لوی اختر منځونه ادا کړی شو چې ورستو د سرو د قرباني وخت شروع شو او د شپقدر په خوجاوس کې لیک هم اختر ور منځل شو. د یو ځای وسیدونکې زیولا سره مو خبرې وکړلې.
جی د مقامی او انتظامی طرف نه موږ تر سکیورټي تنظیم شوی او خدا چون کې رکلو جمعتون ته ان شاء الله داسې سو واقع اوسه پور نه درغه نه سره سي خطرې شته. خپل یارانو دوستانو تم جو زمنګ یو روایت ته پښتون را چرته مړی شوی دا غلون به اخترې لکه مټه مغول خیر کر قصه خانه سانه یو خاندان تلس کسان مړ او شپک جو بل شوی دا غي غم رازي د پارم زمنګ زیاتره خل اغه تور دی او دا سنور کړي کی چې کم مړی شوی دا غي دعا د پاره ورزيږي.
شیر الله نو یو ځوان ویل د اختر پورزه کې د سرکاري نوکرانو اسکولونو او د کالجونو چټیانې وي نو هغه په کې په دغه دویمه او یادرې مورز ډیر ملګری راغون او چیرتا بهرونو سیمو ته چکر لهم لاړ شي.
لکه اوس برف او دسه مونږ خو خپل علاقو ته زوګندا او مندا او دې زین ته چې کوم مرګری دي اوس مونږ لا ایسب بابا ټاکلې مونږ چې دلته بزو او چا زیاده د چړایانو باندې به ورخه چې ټول غره کې دي ټنګ ټکور به وړو لازمی رباب منګي به وړو.
اعجاز خان سرکاري نوکر دی او د اختر لپاره ورته شپه ورځ چوشانی ورکړل شوی دی. هغه د اختر ورځ د سحر څنګه شروع شو
مونږ کو تلاوت مو کو خپل قریبي افغانستان ته لاړو او چې کوم کلی خلک دی وفات شوی اغي دعا مو ته وکړه تلاوت مو ته وکړه او بیا اختر مونږ مو کو باقاعده سم قربانی وکړه.
یو ماشوم عالمگیر د اختر ورځ ته ډیر خوشاله نو دا ولی
رضامن ټول راکړي. شیر الله ابرار ته تاولا کا ممتاز کا سردار نور الله ټول 1500 روپے راکړي. دا والله بس اختر به پکو میلې ته په خاور ته سي دي زوت.
نن په دغه ځین سیمو کې اختر منځل شي نو د شبقدر بازار پیښور روډ او د محمود جنسی واړه او لوی بازارونو کې هم رش نه وو. او دغه بازارونو کې د دکاندارانو په وینا چې د هغوی اختر به سبا لوي چې نن به لزان سره د قربانۍ لپاره مرچ مسالې ټماټر او چړې چاکوان کورونو ته وړي او بیا به بازارونو ته اتوار په ورځ راځي او روزګار به شروع کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو یو بل رپورټر. اخته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا سوات په خلکو غږ کړی دی چې د خپلو ورک شو کسانو په اړه دی ورته معلومات ورکړي. د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر شیر محمد مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي چې دوی د ورکو کسانو په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو د هغوی د خوشی کولو لپاره به هلې سلې وکړي. بل پلو د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې له دې توره انکار کړی دی چې ګواکې دوی له سوات په زیات شمیر کې کسان له تیرو 500 کالونو راهیسې له ځان سره ساتلي دي. پر دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د مشال راډیو په ذریعه د خیبر پښتونخوا په خلکو غږ کړی دی چې د پوځي عملیاتو پر وخت یا په ناامنه سیمو کې د خپلو ورکو شویو کسانو په اړه دی ورته ټول معلومات ورکړي چې دوی د خوشی کولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا خبره د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر شیر محمد نن له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه.
دا غیر پلانوم چې هغه موږ ته په نوټس کې راوړي چې دا غیر موږ ډیټا کلیکټ کوو چې موږ دا غیر د پاره په مختلف فورمولو باندې आवाज وشو.
د جمعې پر ورځ په سواد کې خځو د پاکستان پوځ پر ضد یو مظاهره او لاریون پر وخت پر پوځ تور پورې کړ چې له 13-15 کالونو راهیسې د دوی د کورنۍ غړي لزان سره ساتلي دي چې نه یې د مرګ پته لګی نه د ژوند. په سواد کې د پوځ پر ضد د مظاهرې مشر جانی سبال مشال راډیو سره د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې د دوی د کورنۍ شپږنیم زره غړي له پوځ سره دي.
دا هغه پښتنې ښځې دي چې د دې چا आवाज نه دی اورېدلې. 6,500 کسان دي، دا ټول لا پته دي، د مړو د ژوندو خبر نشته.
خو د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر شیر محمد وایي د دوی د شمیرې تر مخې په ټوله پښتونخوا کې شاوخوا 2,000 کسان ورک شوي دي.
زمونږ کې د شي معلومات پوره نه صحیح نه خو بهر شپږنیم زره تعداد چې دی نو دا زمونږ په علم کې نشته. البته دا د 2,000 په منځ کې د 2,000-3,000 منځ کې موږ سم د کوم ځای راغلي دي. دا زه د پښتونخوا خبر کوم، د سوات خبر نه کوم. یوازې
شیر محمد زیاته کړه چې کمیشن په بیا بیا د استخباراتي ادارو او پوځ په لاس د خلکو د ورکېدو او گرفتاریو په اړه خپل اندېښنې ښودلې دي او دا یې ویلي دي چې په هیواد کې آئین او قانون موجود وي، نو بیا هیڅ اداره یا ډله دا واک نه لري چې عدالت ته لوړاندې کېدو پرته خلک له ځان سره وساتي. پر دې موضوع مو د پاکستان پوځ د عامه اړیکو یا ISPR له دفتر سره رابطه وکړه. هلته د بهرنیو رسنیو لپاره د څانګې مشر کرنل عابد علي عسکري مشال راډیو ته وویل چې دا خبره بالکل بې بنسټه ده چې ګواکې دوی شپږنیم زره کسان له ځان سره ساتلي دي. عسکري د حیرانتیا په خودو سره وویل چې دوی په سوات کې د ښځو له احتجاجه هیڅ خبر نه دي او زیاته کړه چې د 2009 زیږیز کال تر پوځي عملیاتو وروسته دوی په سوات، دیر او بونیر کې ډېر پرمختیایي کارونه کړي دي.
دا پامیر ساحل چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا او په خاصه توګه د سواد لادرکه کسانو په اړه ریپورت وړاندې کاوه. اوس بلاړ شو بلوچستان ته. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي په زلزلہ ځپلو سیمو کې د نړیوالو امدادي ډلو د امداد پړه مرکزی حکومت ته خط لیکلی چې تر اختر وروسته به ورته ځواب ورکړي. نوموړي دا خبرې د دوشنبه یادګل په مازیګر د کابینې د غړو د ساوګند اغیستو په غونډه کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر پی ریپورت لري.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي درې ورځې وړاندې یې د پاکستان مرکزی حکومت ته خط لیکلی چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې د نړیوالې مرستندویو ډلو ته د امدادي کارونو اجازه ورکړل شي. د وزیر اعلی په خبره د هیله مند دی چې تر لوی اختر وروسته به مرکزی حکومت نړیوالو مرستندویو ډلو ته په سیمه کې د کار کولو اجازه ورکړي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ دا خبرې د دوشنبه په مازیګر د بلوچستان د کابینې د غړیو د سوګند اخیستلو په دستور کې له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه علاقه کې کړي.
خطبه تک جواب نه آیا چټ
د دې خط جواب تر اوسه پورې راغلی نه دی او تر اختر وروسته به جواب راسي. د خط جواب نه دی نا وخت سوی بلکې مجبورته ډیر نا وخت خط لیږلې دی. د یو ورځې مخکې مجبورته ولېږه ځکه چې موږ په خپلو نورو کارونو کې وخت وو. تر کومه ځای چې د مرستندویو ډلو د کار خبره ده نو هلته دا وخت هم اتلس نا دولتي موسسې کار کوي. تر دې وړاندې په گورنر هاوس کې د صوبایي کابینې یولس غړي یو سوګند پورته کړ چې پکې څلور د پاکستان مسلم لیگ نون، درې درې د پښتونخوا میپام نېشنل ګوند او یو هم د پاکستان مسلم لیگ قاب غړی و. که څه هم نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي پاکستان مسلم لیگ قاب په صوبا کې د دوی اتحادي نه دی او پاکستان مسلم لیگ نون ورته له خپلې ونډې وزارت ورکړی. د نون لیگ لخوا نوابزاده چنګیز مری، میر سرفراز بکټي، میر سرفراز ډومکی، اکبر آسکانی، شیخ جعفر مندوخیل، د نشتل ګوند رحمت بلوچ، سردار اسلام بزنجو، مجیب الرحمن، محمد اسنی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا نواب ایاز خان جوګیزی، ډاکټر حامد خان اڅکسی او سردار مصطفی خان ترین د وزیرانو په حیث لوړ وکړه. د څلور میاشتو تر ځان وروسته چې د دوشنبه په ورځ صوبایي کابینه مکمله شوه، وزیر الله وادي لومړنۍ غونډه به یې د روانې میاشتې په 22مه نیټه راغواړي چې پکې به تر ټولو زیات په امنیت خبرې کیږي. په 22 تاریخ به موږ د کابینې لومړنۍ غونډه کوو چې په هغه کې به د صوبې ټول ستونزې د کابینې مخې ته کښېږدو. د بلوچستان اسمبلۍ ډېرې ایجنډاوې دي چې هغه زه اوس تاسو ته نسم ویلی. کومې چې د وړاندې کولو دي هغه به ټول وړاندې کړو. له دې سره د صوبایي حکومت لخوا ویل سوي په صوبایي کابینه کې به 15 سلاحکاران هم شامل وي چې څلور به له مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یو به له نېشنل ګوند څخه اخیستل کیږي. د ویلو وړ ده چې په پاکستان کې د 11 می تر ټول ټاکنو وروسته په مرکز او ټولو صوبو کې کابینې جوړې سوي، خو په بلوچستان کې یوازې د اسمبلۍ دریو غړیو د وزیرانو په حیث لوړه کړې وه چې تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د کابینې د غړیو شمیر زیات کړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په بلوچستان کې لمنځنۍ طبقې سره د اړه لرونکي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې اتحادي ګوندونه له انتخاباتو 15 میاشتې وروسته په دې کې بریالي شو چې حکومت ته یې جوړ کړ. د حکومتي کابینې په جوړولو کې ځنډ پر خپل ځای، خو زیاتره خلک له دې کبله اوسني حکومت ته خوشاله وو چې په لومړي ځل په صوبه کې داسې کس وزیر اعلی شوی دی چې تعلق یې لمنځنۍ طبقې سره دی. اوس پوښتنه دا ده چې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په 44 کسیزه کابینه کې شریک وزیران هم د دغوندې لمنځنۍ طبقې سره لوک لري او کنه د پوخا پشان نوابان، سرداران او خانان دي، او آیا اوسنی حکومت به د ولست ستونزو په هوارولو کې بریالي شي او کنه؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په ریپورت لري.
تیر ورځ د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي د پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي له 11 وزیرانو سوګند واخیست او له دې سره د بلوچستان ګډه حکومتي کابینه هم پوره شوه. د 11 مې له انتخاباتو وروسته په بلوچستان کې د یو داسې حکومت رامنځته کېدو هیلې وې چې غړي یې له منځنۍ طبقې سره اړه ولري، له پخوانیو حکومتونو مختلف وي او د صوبې د ولس ستونزې هوارې کړي. په کوټه کې مې له میشت خبریال او پر سیاسي چارو نظر لرونکي سید علي شاه څخه وپوښتل چې د بلوچستان په اوسنۍ او پخوانیو حکومتي کابینو کې څه فرق شته او کنه. هغه وویل د بلوچستان اوسنۍ حکومتي کابینې تر 80% زیاته برخه اشرافیه ده.
بلوچستان کابینت کې کم تعداد یې هغه 44 دي، او دلچسپ خبره دا ده چې په 44 کسان یوول چې دي هغه سرداران، خانان او نوابان دي، او بیا چې دا پاسه درې خلک دي هغه هم ډېر امیران هم په فیوډل کیټګری کې راځي. یعنی د متوسط طبقه څخه صرف مرزا ویل چې ډاکټر مالک بلوچ دی، نو خبره دا ده چې دلته دا کم مروسی سیاست چې دی هغه د عام خلکو سیاست بالکل وشاته کوي، او مروسی سیاست چې دی هغه باندې جوړه.
د پیپلز پارټي د وزیر اعلی نواب اسلم رسانی په مشرۍ کې پر تیر اتحادي حکومت له دې کبله نیوکې کېدی چې وزیران یې ټول د لوړې طبقې خلک دي او د ولس د ستونزو احساس ورسره نسته. سید علي شاه وایي که څه هم د اوسني حکومت دومره وخت نه دی سوی، خو له حکومتي جوړښت داسې ښکاري چې د صوبې د ولس ستونزې به هوارې نه کړي.
ما ته څه فرق نه ښکاري، دغه وجه داسې ده چې په پسمانده معاشره کې چې دي هلته شخصیات ډېر زورور وي، ادارې هلته کمزوري وي. زه فکر نه کوم چې دلته د بلوچستان چې کومې مسلې دي د پښتنو د بلوچستان چې کومې ستونزې دي هغه دې دوی اوارې کړي. دغه وجه دا ده چې دا زورور خلک دي د کسې دروازې ته چې ته ورځې دا ډېر مشکل کار دی. ډېر به توپکان والا به کراسي بیا ته به خپل فریاد وړاندې کوي.
پر بلوچستان نظر لرونکي یو شمیر لیکوال او پوهان په دې نظر دي چې په صوبایي حکومت کې کنوابان وي او کنوي، خو اصل واک د پاکستان له پوځ او جاسوسي ادارو سره وي. داسې فکر لرونکي خلک وایي چې که د بلوچستان صوبایي حکومت د ولس خدمت کول وغواړي هم نو دوی د خپل واک د محدودیت له کبله څه نسي کولی. د سیاسي چارو کارپو محمد علي تالپور د دې لوی ثبوت دا ورکوي چې اوسنی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ څو ځله د بلوچ میشتې سیمې اواران د زلزله ځپلو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده، خو اسلام آباد نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازه نه ورکوي چې اواران او نورو زلزله ځپلو سیمو ته ولاړ سي. محمد علي تالپور وایي په بلوچستان کې یوازې حکومتي څهرې بدلېږي او واک تل له پاکستاني پوځ سره وي.
اوس هم هغه حال دی. نواب ریسانی، ذوالفقار مکسی او اسلم بوتانی ویلی بو چې په صوبه کې له دوی سره سم د اف سی ځواک هم حکومت دی. اوس هم هغه حال دی، له دوی سره اختیار نشته، اختیار ټول له پوځ او اف سی سره دی. دا اوسنی حکومت هم هغسې ناکاره دی لکه څنګه چې د ریسانی حکومت ناکاره وو.
د بوریوال کاکړ ریپورت تاسو اوریدل او د خبرونې په دویمه برخه کې درته 19 پروګرام سروې لرو. قربانه ملیحه میرزاده ده او تاسو کولی شئ چې د خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واره. اوس د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکې دي. د احمد شاه زمينه ولند خبرونه وره.
د افغانستان د لوګر والی ارسلان جمال نن سهار د لوګر ولایت په مرکزی جماعت کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش مشال رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یوازې د لوګر والی وژل شوی او 15 نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې اورېدونکي توکي په هغه مایک یا مایک ته نږدې ځای په ځای شوي چې ارسلان جمال پرې د اختر د لمانځه ګډونوالو ته وینا کوله. افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسوالو طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې نور د افغانانو په ځنګړي ډول د ځوانانو د مرګ ژوبل نه سبب کیږي. کرزی په ارکی د لوی اختر تل منځ وروسته چې لوپړ حکومتي چارواکي هم په څنګه ولاړو د افغانستانه وکړه. نن د پاکستان د قبایلی سیمو د دینو برخو په شمول په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې مسلمانان د لوی اختر اول ورځ مانځي. په پاکستان کې د سوي سرکاري اعلان سره سم سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ به د لوی اختر اول ورځ وي. په پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن وایي چې په سوار کې د پوځي عملیاتو د شروع کېدو راهیسې څه باندې 2000 کسان لا درک شوي دي. یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا په خاص توګه د سواد پر خلکو ژغ کړي چې د خپل ورک شوو کسانو په اړه د ورسره معلومات شریک کړي. دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د تیر جمعې په ورځ په سواد کې یو شمېر ښځو د پوځ خلاف مظاهره وکړه او تورې ولګاوي چې پوځ د تیر 15 کلونو راهیسې د دوی د کورنیو خواوشه شپږ نیم زره کسان د ځان سره ساتلي او هیڅ معلومات نه ورکوي. د عراق په کرکوک ښار کې د سنیان له مسجد د باندې بمی چاودنه کې لښتر لږه یو لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه هغه مهال وسوه چې خلکو په القدس مسجد کې د اختر لمونځ ادا کړی او د وتلو په حال کې و. اروپایي اتحادیه وایي چې ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قوتونو سره د اټومي شخړې د حل لپاره وړاندیزونه شریک کړي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو ویان مایکل مین د اعلان په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو د مشرانو ترمنځ د دوه ورځنیو مذاکراتو تر شروع کېدو وروسته وکړي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې خوشاله به یې. پر نن نه خبرونه کې زموږ سره د پیښور نه ناهید حسین میلمنه ده. ناهید د سواد سره تعلق لري او دا وخت په فرنټیر ویمن کالج کې د مطالعې پاکستان لیکچرر ده. هغه د پیښور یونیورسيټي نه په پاکستان سټډیز کې ایم اے کړې ده. د اسلام آباد نه د سوشل موبیلایزیشن ډیپلوما او د پیښور یونیورسيټي د لا فیکلټی نه په انټرنیشنل هیومن رائټس او یاد نړیوالو بشري حقوقو ډیپلوما ترلاسه کړی دا. ناهید په سواد کې یو خاص سیډنه کړی دا چې په وراثت کې د ښځو د حق په اړه ده. د دې نه علاوه هغه اوس د پېښور یونیورسيټي نه ایم فیل کوي او په پېښور کې د سکھ اقلیت ژوند ته کتنه کوي. په پېښور یونیورسيټي کې هم ناهید کار کړی دی او شوقیه شاعري او لیکل هم کوي. نو په دې پروګرام کې نن د ناهید سره خبرې کوو. تاسو هم په پروګرام کې برخه واخلئ او د میلمنې سره خبرې وکړئ. اول لزان سره د ټلیفون شمیرې ولیکئ.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زمونږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0800223333.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800223333 ویډیا ټلیفون وکړئ
او مونږ سره خپل نظر شریک کړئ. مشال ریڈیو تا ٹیلیفون اکڑے
0000
که تاسو سکایپ استعمالوئ نو د سکایپ له لارې هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ.
که سکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندیو خبرونو کې برخه واخلئ.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم. جی
عبیدالله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مصابر د سعودي عربستان.
سکایپ ته لار سره ملګری شوی؟
بله. او
قربان د سکایپ د لارې ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو داسې ولټوي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او. په سروي پروګرام کې درته زمليحه میرزاده یو واره بیا هر کلی وایم. تاسو په شروع کې واوریدل چې زموږ سره نن د پیښور نه ناهید حسین میلمنه ده. نو ناهید، تاسو ته ستړي مشي وایو په پروګرام کې.
السلام علیکم. زما طرف نه کوم ستړي مشي.
ډیره مهرباني. وعلیکم السلام. خوره مشه ناهید، ډیره مننه درنه کوم چې تاسو برخه واخیستل په پروګرام کې. شروعات په کوم تاسو سره د خبرو نه بیا منس کې با زمونږ اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي د تاسو نه به پوښتنه کوي. شروعات په کوم چې اوریدونکو ته وایي تاسو د سواد سره تعلق لري او په پیښور کې اوسېږئ، نو بنیادی تعلیم تاسو چیرته نه حاصل کړی دی؟
مګي ډوړه دلونه شروع کی مزہ کیوں سواد کیوں من تمام بنیادی کم پرائمری لیول مال تک کرے دے گا سیدو کالج نما آئی پی سی کرو ذرا لم پہ خبر تھا پہ خبر نما بی اے او ماسٹر او نو کی کم سے مخ کی سبق دیا گا ایم فل اوچ کے چلی گیا ایم کام میں پہ خبر یونیورسٹی میں دوست کی گیا ہے.
صحیح. نو ناهید ماشاءالله تاسو چې کوم ما تعارف کو او ریدونکو ته نو تاسو بلا شکار کوي لګیا دی او کړي مهم دی. نو دا څنګه دا دومره ډیر اړخونه تاسو څنګه راټینګ کړي دي او څنګه ما کار شروع کو او دا فیصله مو څنګه وکړه چې ما ته د ښځو په برخه کې کار کول پکار دي یا د بشري حقوقو په برخه کې کار کول پکار دي؟ بیا تاسو شاعري او د لیکلو هم شوق لري، نو دا هر څه څنګه؟
یار تا خدا سے وہ چکل از معشوم ہوں نو زما کور دگر اپنا گا بیک گراؤنڈ تھی اور توا یا یوٹیوب تقریباً کلی کی منگو گا بداس لی گیا زمانی کا پکو پلا دیکھا جرنلسٹ والی سے وقت کے بات ایشے ہو رو ما گی تک اتلا ای بدا کارو نمار نکل با بچی ما ایسا دا خبو او بسرو اگا مقابلہ یا دا گی اگا تقابلہ او کرلا ما گی تی یار دا خو یو شانت انسانان دا منگا فلی رسی و دا دیگلی منگا مخشی دی روان دی نو بیا ما وی چې یاره زه کله هم داسې شم چې خپل زه پوهېږم چې زه خپله څه کوی شم، نو زه به کوشش کوم چې زه ښځو طرف ته لاړه شم او زه د دې خپلې سیمې چې کومې زموږ د پښتني مېرمنې دي دپاره زه څه نه څه وکړم. نو بس دا یو سوچ و چې بس الله تعالی بیا زما سره ملګرتیا وکړله او زه خپل علاقې نه بلکې خپل زه د خپل کلي نه یو اوله جمعې ما نه پسې ډېر خلک راغلل، څوک ډاکټر ته لاړل، څوک چا څه ساینس څه ساینس، خو زه خپل طرف نه اوله جمعې بلکې خپل پروفایل خپله لازم چې ما ماسټر وکړو د یونیورسټي نه ووتلم. نو هغه ما یو ښه دغه وساتو نو ما نه وروسته بیا ټولو خلکو خپلې جینکو ته دا لارې کولای کړي. نو زم چې په کار چې موږ د خپل پښتنو جینکو لپاره دا سوچ چې زما ونه بس.
صحیح صحیح. سمه ده ناهید، ستاسو سره نورې خبرې هم کوو. دا د پسر کې یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی د خوست نه، نقیب الله یمین راته فون کړی دی. ستړې مشې درته وایو.
علامل شاه خورکی تاسو ته او تاسو د رډیو لارې د مسلمان ټولو ته د اختر مبارکي وایم او د قربانۍ قبول او منظور شي او کړي برتون د هم قبول شي. خورکی زما پښتنه لستاسو ملمانی څخه دا چې په پښتني ټولنه کې واقعا ډېرې کلتوري محدودیتونه حاکم دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته واقعا لاره هواروي. ستاسو ملمانی په دې عقله څه کړي چې ځینې ناوړه دودونه دي چې په اوبدو کې ورکول دي داسې نور داسې ولوار دي چې واقعا یو ولا ستونزې راولاړ کړي دي، دا چې سوشیال ورکر د ستاسو ملمانه په دې مورد کې څه کړي دي او څه میسج ورکول غواړي ټولنې ته، څو پښتني ټولنه په مجموع کې او په ټولیز ډول باندې له دې کړونو راووځي او یو یو روښانه ژوند پیل کړي ښځې په ټولنه کې.
ډېره مننه رور جانه ستاسو د سوال لپاره، زموږ د طرف نه تاسو ته هم د اختر مبارکي او د دې پوښتنې جواب بخپل ناهید حسین بی راکی. ناهید تاسو به سوال غواړئ؟ بالکل تاسو پویوما دوی د خوست نه ټلیفون کړو او د دې پښتنه داوا چې تاسو شو کې سوشل ورکر یا د خزو په برخه کې تاسو کار کوي لګیا دې کړي مهم دینو، دوی وی چې تاسو داسې څه خاص کړي دي چې د خزو خلاف چې کم داسې ناوړه دودونه دي یا روایتونه دي لکه ولور دوی یادی او نور داسې په بدو کې ورکول د خزو، نو د هغه خلاف تاسو داسې څه کار کړي بیا یا د خزو د سوشل ورکر په حصے په ټولنه کې د غوی د مقام د پاره د مقام د خکور لپاره تاسو کړي دي؟
خدای دا خو یره ډېر ښه دغه دې طرف ته زما دونه غنه چې زه خو به چې تعلیمي چې کوم دغه دې مقصد دې زما زوین چې کتو خلک تعلیم حاصل کینو دا خبره به خپل وروړو ده چې یو رسم یا یو رواج ختمو دي نو هغه دې اوږد پاتې دې کنه دې ټایم اخلي زم کوم تعلیم هم کو نو خپل به دا شی نه رورو ختمي. نو ما خو دا ته زما کوشش دی چې دغه علاقونه کمی دي نه کې د ښه تعلیم د های تعلیم های ایجوکیشن کې ورته کوم غوایي د کای یونیورسيټي تا د انټیل یا د پی ایچ ډی یا د ماستر پاره راتلن وایي زه هغه د پاره کوشش کوم چې دا هغه سره ته کاغه فاینانشلی یا کاغه کمانډ تر لای است داسې دغه نو زما زیات هغه اړخته زما دغه چې دا کوشش کوم چې دا غیر اوران دي کوم او غیر دې تعلیمي ادارو تراولم او غیر مخکدار شي.
جی نه، تاسو د ښځو لپاره په یو قومي پروګرام کې هم کار کړی دی، نو تاسو کو دا غي وضاحت ورکړئ چې دا پروجیکټ سو او دا چې تاسو وی چې په خواف سو وخت کې تاسو کړیو، نو دا کو دا غي لږ وضاحت وکړئ.
بالکل، دا په 2005 کې شوه او 2005 کې او د دې بنیادی مقصد دا و چې مونږ یو داسې آگاهي غونډه را پیدا کړو د سرحد په مختلفو علاقو کې اوس ورته خیبر پختونخوا وایو چې ښځې چې دي هغې که مونږه هغې ته مونږ مواقع ورکړو د تعلیم یا د روزګار یا نورو داسې د کور په لیول باندې څه کاروبار کا ایجوکیټ دلې، نو د هغې دا مرسته چې ده هغه د ترقیاتۍ په لاره کې څومره اهمه ده او هغه د هغې نه څه فائدې د هغې د کور په لیول یا د ملک په سطح باندې موږ ته څه فائدې راکېدای شي. نو د هغې بیسیکلي چې کوم درې سیکټر وو هغې کې زیات مونږ ایکټیو کار مونږ کړی وو، یو خو دا مونږ ورته اویرنس رایزنګ کمپین دی کې مختلف سیمینار ورک شاپ او ټریننګ وغیرہ کړو، دا دویم چې کوم وو چې اوورال څومره په سرحد کې دا این جی اوز دي او د ښځو لپاره مرسته کوله د دې سره زموږ یو لینک مونږ جوړ کړو چې مونږ ورشو چې آیا په کم کم سیکټرز کې کوي او دې ته ایدر دا هغه د دې ته آؤټ پټ ملاوي دي یا دې اسې دي یا دې بس څه کارونه کوي. او بل دا مونږ داسې کړو چې مختلف سټډیز مونږ کنډکټ کړي چې یرا مختلف لکه ما خپل داسې پکې یو ریسرچ کړو د خپل علاقې کې دلته دا رائټ آف انهیریټنس دی ښځو ته په وراثت کې حصہ د پښتنو په معاشره کې دا ورکیږي نه ورکیږي او که نه ورکیږي څه دغه دي، نو داسې د میډیا رول څه دی د ښځې په حوالې سره یا بیا د اکانومي چې مونږ سمال سکیل اکانومي شروع کړو د هغې رول څه دی، نو داسې مختلف بیا هر سړي خپل خپل طرف نه یو داسې کنټریبیوشن ورکړی وو د دې سره تا او د هغې مونږ هغه دونر څه ډیګریز د هغې جی
نو تاسو چې د اقتصادي اړخ هم خبر او کړه چې هغه په اقتصاد او په تعلیم او د شانتي په دې اړخونو تاسو زیاته توجه ونو بیا آی کې صدا سکارو لکه خزې ځان له روزګار نشي پیدا کولی که تاسو پښتني ټولنه ته وګوره نو هلته عمومي توګه باندې هغه کار نه کوي بلکې زیاتره په کورونو کې وي نو بیا تاسو داسې څه د هغوی د کار روزګار په حواله سره تاسو څه کار کړی دی یا څه داسې پلان مو څه داسې و چې هغوی ځان ته روزګار پیدا کړي؟
بالکل جی اگے دفار امون خدا سے اٹھے مخ کے لگا وفاقی حکومت یا نور کی کم منگ سارا ڈونر دین والا ایسا بمون مختلف سجیشن وار کول چے لگا اس فرض کے یہ خز زدہ کا اگے تمون گا پسمال سکیل باندے یا قرضہ و کو یا اگے تک کھیل رنگ ور دی یا کپڑی جوڑ ول ور دی یا بوٹی موٹی وار کپڑو کول ور دی نو اگے تک کمون گا اس کے سنٹر دپارا یو زی پروائیڈ کو یا اگے تا مشینو نا ور کو نو اگا پھپلو کو دے دے شو اگا اگے باندے مخ کی تلے لے شی تو دا سی مختلف دا کمون گا جوڑ کڑی وی چے سا کلک دیر تعلیم یافتہ دو اگے دا پارا نرسنگ ایجوکیشن مونگا اگے تا پریفر کولے شو دا سی مختلف زمون گا
مناسبت ذہن کے سوال پیدا کی دا رائٹ آف انہیریٹنس خبر ہے تاسو کے ادا وراثت کے دخذ حصہ چې دا غ ورکول یا نه ورکول تاسو پاغي برخه کې سیڑنه کړې دا ریسرچ کړې دی نو څه دا سی تاسو دای سیڑنه نه څه واغستل څه اولیدل
ما خوتی هو کو نو غدیر مطلب زما چې کومه هایپوتھیسز نو غدا و چې زمونږه معاشره کې د پښتنو معاشره کې خزو ته دا هیڅ ورکول کیږي او کنه ورکول کیږي کنه نو موستلی چې کم زما رزلټ مخکې درغه نو غنه ورکول پښتنه رونه چې دی هغه خپل په جیدات کې پښتنو مې نو خیان دوه طریقه نه ورکي او بیا دا غي مختلف وجوهات راغلي چې دا غنه ورکول څه وجوهات دي لکه زمونږ زیات چې خیان دی راغلي دوی چې مونږ ما ورته د مخکې نه ګوته لګولې ده نو ما به چې دا ولی تاسو لګولې نو ځکه چې زه مړه وي چې بیا زموږ تاسو رغم خادی ختمه نو رغم خادی نه ختمه ور غړم جو ایموشنل غونډه ده شانتې زمي داسې چې به چې موږ مجبور یو موږ رب الله لا نشته یا بدغې ودونه نو شي یا بدغې سبق نه ویلې هغه خپل ځان نه شوغه کوله نو دا یو خدا ده چې دا خو نن نه څوک کال وړاندې خبره ده الله دې چې اوس دا سوچ بدل شي او دا خو ما خو یو اور کې شانتې کله او زمګه دا هغه یو کې چډي نه چتا ګړې وا نو دا څه دا ما ته نو راغله زماري سر کې کومه هغه کې مطلب موستلی چې کوم زمګه زما دا غي مطابق 75% کوم زما پښتانه ورونه هغه خپل داد کې حساب نه دوته نو وخت ولا دې په اور کې نو
صحیح ناہی پدې په خبرو کو چې تاسو دومره کار کړی دی او ډیپلوم تر لاسه کړی دی نو تاسو څه فکر کوئ هغه زده کړه چې تاسو دومره پدې شوبو کې وکړه تاسو په عملی ژوند کې دا غي څه کردار دی؟
عملی ژوند کې خو یو شی چې انسان کله کوي نو ډیفینیټلی هغه وایي چې زه به دا امپیکټ کوم نو ځکه هغه لاین ته ځي
بالکل
زه مخکې زه خپله لګیم کوشش کوم زما چونکې بنیادی ایون نو چې زه غلط یم یا زه صحیح یم زما دا مقصد دی چې تعلیم څومره عام شي نو تعلیم کې دی هغه د ډېرو مسلو حل به ذاتې خود دی نو زه کوشش کوم چې زه په دغه فیلډ کې خلکو ته زیات هغه ماشومان جنې کې یا علاقان دي هغې طرف ته او زما ان فیوچر کې دا پلان دی چې زه هم چې د خپلې علاقې کې صدا سي ایجوکیشنل انسټیټیوټ چې وي اسپیشلي دا اسپیشل چیریټي دی دې لپاره چې زه دا وکړم نو دغه طرف ته زما دا یو خیال دی نو په الحال خو زه چې کوم نو پهلې نه موجود دی هغه ته یا وزیت یا زما نسته کیږي هلته تګ راتګ یا زه په خپل سینټر کالج کې لیکچر یم هلته ما داسې سټوډنټ دي چې زه پوهېږم دا مخکې نه شي تللی نو د هغوی مخکې راوستل یا هغوی که لیکچرلي طرف نه چې لیکل نکل کوي یا که د هغوی اکیډمیک مسله یا صحیح نو زه پرسنلي خپل زما دا کوشش وي چې ما نه څومره هم کېږي نو له هغوی سره په دې کې مرسته وکړم
جی ناهید تاسو د اوس چې کوم تاسو دا وخت دا ټیچنګ کوئ او استاذي کوئ نو دا طرف څنګه تاسو خوښ دی د هغې نه تاسو څه خوند اخلئ او بیا د هغې په باره کې ستاسو څه خیال دی چې ټیچنګ چې دی هغه یو ښه مسلک دی یو ښه پروفیشن دی او کول پکار دی او کنه؟
بالکل جی زه خو ډېره زیاته چونکه ما خو تاسو دینه مخکې ما ایز ا سوشل اکټیویست کار کړی وو یو پروجیکټ کړو بیا هغې نه ما بیا سوچ کوو چې که زم زه چې کوم سوچ سره راغلی یم چې زمونږ زما پښتني خویندې چې دي ادي مخکې را شي او د هغې یو برین واشنګ شي نو هغې دپاره ما دا لاغالم چې زه خپل دا میسج چې څومره خوړول غواړم د دې دپاره چې کوم لاره ما ته ایزي ترین لاره ده هغه همدا ټیچنګ دی ځکه چې ما ته به مخې ته ډېرې زیاتې جینکۍ ناستې زه فرنډي کالج کښې پړوم زما پی سي او کلاس کښې 80-85 سټرینتھ نو زه ډېر د دې شیز نه محسوس کېږم او بیا زیات خوشحالي ما ته هغه ټایم کېږي چې د لیکچر ختمولو نه وروسته هم وړاندې بیا دا جینکۍ را ځي د دې څه مسلي د هغې په حل کښې یا د هغې نه کنسلی چې زه بیا د هغې هغه کوم هیلپ کوم نو هغه یو داسې څیز دی چې زه هم چې که زه یا کور یا د بل انسټیټیوټ کښې نو دومره ډېرو جینکو سره به زه دا نظر نه شو ملیم کېدلی نو ما ته خو ډېر ښه ده دین علاوه زه خپل کالج ډیسپلین کښې هم یم او مختلف چې داسې کومې کمیټیانې جوړې دي نو موس یا کښې زه لګیا یم کار کوم یا لیټرلی شوله یا اکاډمک حوالې سره شوله نو زه خو ډېر خوشحالي سره کوم ځکه چې زما ایم دا و چې زه د دې خلکو د جینکو سپیشلي جینکو دپاره زه
جی ناهید ستاسو د ټیچنګ خبره کوو د استاذي نو څنګه تاسو خپلو زده کوونکو سره څنګه رویه ساتئ ځکه اکثر کو کتل شي نو استاذ چې رویه لږ شان سخت نو بیا ماشوم چې یا کوم زده کوونکی چې هغه بیا یریږي هغه مخې ته نه شي راتلی د تپوس دپاره یا څه د ګایډنس دپاره نو تاسو څنګه رویه ساتلې ده خپلو زده کوونکو سره؟
بالکل دا ډېره صحیح خبره ده بلکې زه دا خبره اکثر په کلاس کښې کوم چې زه دې داسې استاذه نه شم چې زما په کلاس کښې دې یا دوه یا درې ماشومانې ناست دي او نورې دې د دې یارې نه را ځي نو میډم بیا کلاس دی زه کوشش کوم ما تاسې بیلنس غوندې ساتلی دی یو لیمټ هم دی زما سټوډنټ چې هغې هغه ریسپیکټ را کوي او تاسو یقین کوئ چې دومره مینه ماله را کوي چې زما اوس بل پروفیشن کښې زغم نه لګي لکه دومره مینې سره چې زه لاړه شم سهار وختي زما په یا بل چې کوم ګلونه یا کوم پرایویټ ټیچر کارز او آی بی ایل او ایون زما یو ډېر سټوډنټان دي ډېرې ښایسته شاعري کوي اوس د ټایمنګ یاسم چې د عید چوټیانې دي که تاسو مطلب چوټیانو نه علاوه نو ما به هغې ځان سره کېنولې تاسو به هغې مانیر کتلې وې چې هغې ما څنګه ډېر دوی سره سولي دي او د هغې څه دغه دی هغې اکثر ما باندې څه یو دوه درې لاین پوئټري لیکلي نو هغه ما دپاره یو ډېر داسې هغه ماته یو داسې انکرجمنټ را کړي یو حوصله را ته را کړي زه یم چې یاره زه ټیک روان یم ځکه چې که زه غلطه یم نو نن ته به ماشومان ډېر هوښیار دي دوی به دومره ما سره اتلیشن او دومره مینه به ما سره نه وه نو دا ده چې زه خپل طرف نه ماشومانو سره داسې بیلنس غوندې نه ډېره فرینډلي یم او نه ډېره زیاته سټریکټ یم داسې بیلنس غوندې لاره ساتم ور سره.
سمه ده ناهید دا خو ډېره ښه خبره ده. تاسو د کار په حواله خبره کوو ستاسو د یوې څېړنې په هکله به لږ خبره وکړو خو فکر کو یو بل اوریدونکی دی اول هغوی ته ورځو چې هغې څه پوښتنه لري بیا وروسته خبرو ته دوام ورکوو. ستړې مه شئ رور جانه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام انعام الله وروره له لکې مروت نه م ټلیفون کړی دی څه پوښتنه لرې؟
خورکۍ نه دوه پوښتنې کوم چې میټرک نه تر ماسټر پورې چې کوم ټیکسټ بکس دي بالخصوص د پی ایس چې کوم ټیکسټ بکس دي درسي کتب دي او سلیبس نه دا څوره پورې مطمئنه ده اور سرا دی ٹیوشن متعلق سے خیال اللہ چدا ٹیوشن چدا دا سرنگے دے مثبت یا منفی اثرات اور سرا دوما پوچھنا میں دادا چې د ښځو په تعلیم چې تعلیم خو رڼا ده بنیادي رکاوټونه درې بنیادي رکاوټونه که دا موږ ته وشوي او هغه رکاوټونو هغه خوندونو ختم کولو لپاره څه طریقه پکار ده. تاسو یو جهان مننه.
ډېره مننه رور جانه چې تاسو ټلیفون کړی دی او ستاسو د پوښتنو جواب به خپله ناهید را کړي. ناهید دوی درې پوښتنې وې تاسو به اورېدلې وې. دوی وی چې د میټریک نه تر شپاړسم پورې چې کوم نصاب دی درسي کتابونه دي نو د هغوی د نصاب په حواله ستاسو څه فکر دی؟
نصاب چې کوم دی جی کم لکه د سکول نصاب نه خو زه دومره اویر نه یم ځکه چې زه په کالج لیول پړاو هم په کالج لیول چې کوم نصاب دی نو هغې کښې موږ کافي زیات هغې ته دا تجاویز ورکړي دي چې دا د تبدیل کښې دې تبدیلي را شي او الحمدلله څه حده پورې هغه ایکسپشن هم دي پوره تبدیلي راغلې ده. زه دا هم چې د دې موجوده وخت چې کوم دی د دې د تقاضو مطابق د نورو تبدیلی پکار دي د مونږ په نصاب کې راشي د مونږ د ماشومانو لپاره دغه شانتي په یونیورسيټي لیول تاسو د مو چې کله ما دوه کال یونیورسيټي کې پڑھاو کړ نو هلته مونږ کافي کوشش وکړو او د مو چې کوم ډایرکټر صاحب او هغه هم ډېر زیات ناس انسان او هغه ما کوم سره ډېر مرسته وکړو نو هلته مونږ دا تبدیلی راوسته دغه شانتي زمونږ په ملک کې اوس پازیټیو طرف ته خلک روان دي او دا یو ښه خبره ده چې د علم په لاره کې خلک دا سوچ اوس لري چې یاره دا کوم تجاویز چې راځي دا رد کول نه دي په کار بلکې په دې باندې غور او فکر په کار دی نو زه دی دا کوم سلیبس والا خبره چې دی وکړله نو ټیک دی خو مطمئن زه تر بیا زه خپله هم غواړم چې دیکي تبدیلیانې راشي زم ضرور پوښتنه چې وه هغه دا وه چې کم داسې مسائل دي چې هغه زمونږ پوښتنو پیغلو ته د تعلیم په لاره کې جوړېدای شي نو مطلب دا ضرور چې داسې کم سوال چې د ډی بی کنه هرې معاشرې کې مختلف پیرامیټر کېدلی شي که نه خبر کې کتاب کې وګوري او بیا لکي کې وګوري او بیا د سواد کې وګورم نو د سواد د خلکو به یو بل سوچي او د لکي د خلکو به یو بل سوچي د خبر نو دا پیرامیټر زه راغونډوی نه شم چې زه یو درې میجر سیزونه راوباسم دا زما خپل سوچ دی لکه به حیثیت وار اوس یا د پلان یا باڼه که ملاو کوي والدین چې کوم ورته موږ وایو نو زما سوچ څه دی خپل بچي دپاره انا بخپل ګورم کنه موږ خلک خو ما کله کې خلک تدری د کې ځم بخپل دی یو بس انا دې په تعالی کړم ای دې خلک بس وي کنه یا کوم دا کار یا خلک بس وي نه زخپل بچی د پاره سوین اول نه سې چې خو ما داد بیا ضروري نه دا چې موږ دې خپل بچی لا یو داسې سټانډرډ سکول ته وږي چې موږ نه شو افورد کولای موږ ای نمبر کول دي مخفل د ډیر عام هغه شروعات هغه ستې دي زه په کالج کې خپل ژوند تمام چې الحمدلله الله تعالی په مړي خاص هم دې چې نن په دې مکمل اړم خو ما دا نه دي کتلی چې دا علم زه د چرته نه حاصلوم خو ما دا کتلی چې دا علم زه د چانه او د بس دې یو پوزېټیو سیس دې چې ما ته روان دي زه حاصلوم کیته نو په دې سوچ کې نه بس بل دا چې مونږ لور او د زیاد آزاد بل چې زینن هغه به موږ کوم کلی یو لور دنه هغه موږ دې دو باندې ماشومان دې زموږ چې دې باندې ته موږ کار کې سکول ته وې بیا زموږ مور پلاسي هغه دې کو باره کې لږ زیات فکر مند دي نظم چې هغه ته پکار چې ارکشن سپتي هغه دارې سواخ دې یار موږ ته پکار دې موږ په دې خپل ماشوم باندې اعتماد دې کدا سکول ته دي بیا راځي نو مونږ پرم راسته دي سره کوم نو دا شی نه چې کله چې موږ خپل سوچ نه بدل کړي نو زه دا په درې نه دې څه کم څه نه شم چې زه هم چیرې دا د دې پلیټ نه ما دا درې څنګه لري لکه واپس مې کې خوده نه مسائل حل شو دا کوم خپل ځان کوم چې پر موږ خپل سوچ نه بدل کړي نو د هر علاقې هر مرز لا خپل سوچ بدل کړي نو زه هم چې هر څه آسان شي چې زمبې دا څه نه هم تمام مرز لا راځي نو مې سوچ سره راغلم نو هم په دې مقام یم
صحیح ناهید دوی یو بل پوښتنه وکړه دا غی لاند شانتي جواب راکې دوی وې د ټیوشن مثبت او منفي اثرات څه دي لکه تاسو دې ته څنګه ګورئ ټیوشن ته
بالکل زه خوښوم چې د ټیوشن مثبت اثرات نشته منفي دي چې یو ټایم او بل تاسو پیسې خرچي کې یو ماشوم په خپل باندې په غوړ سره په کلاس کې ناس کې ښه سبق زده کوي نو زما خلک ضرورت نشته خو اوس د خپل ځان پوری ده کنه چې یو ماشوم څومره کلاس کې په کالج کې اټینټیو دی یو ټیچر دې بیا کړو لیدو وس په ماشوم ټوله غو بوج نشم ته ولې چې یو استاد هغه ته څنګه پراوهي او هغه څنګه ځان سره ساتي نو کته دا ډوان کمپلیټ دی نو زموږ خیال کې دا د ټیوشن هغه ټایم هغه پیسې چې زموږ وخت کې یو هغه ماشوم چې موږ نو ټایم ورته ځای کو نو هغه هغه نه باب بچ پاتې شي
صحیح نه هی دا بس لک ټایم پاتې دی موږ به غوښتل اوریدل غوښتل غواړو چې تاسو چې کوم سیډن د سیک ماینورټیز باره کې اسې اقلیتونو په باره کې هغه څه دي کدا غي لک شانتي بیان کې تاسو
تاسو سره خو به تاسو انټروډکشن ونی چې زه خپل ام فل ریسرچ یو کم لګیا دی کوم نو هغه ما په دا د مونږه ماینورټی سبجیکټ کې د ځکان په خبر کې چې ماشاالله ډیر زیات کی او د بزنس کې کومه دلته دی دا کپلو والا د شاپ چې کوم زموږ پورا کارخانه مارکیټونه چې موږ ګورو هغه دی ماشاالله لګیا دی چلې نو دی باندې ما یو ټریډی دا غستې دا چې د دې کوم پرسپیکټیو دی د دې ریچوال سی د دې سټیټس دی او په خبر کې د نن نه لکه د په خبر ژوند ما دغه دی فوکس دی نو د ګورو ما چې دلته زموږ کوم سکان سی کمیونټی سی دی نو اغي خپل څومره رسومات ادا کوي او اغه رسومات ادا کول کې هیڅ سمسلي راځي د لوکل خلکو نه ناراضي کرا دي نو کم حد پوری دي څنګه دي او که ناراضي نو د اغه ریزن سي د علاوه د اغه زمونږ پښتنو او پښتنه کم سوسایټي چې دا یا معاشره چې دا یا زمونږ پښتانه رو پښتان دي چې د اي طرف د اغه څه سوچ دي او اغه سوچ که پوزيټيو دي نو د اغه څه وجوهات دي که نيګټيو دي نو د اغه څه وجوهات دي او د دې نه علاوه د اغه بل کا سټېټس دې اغه د کانسټټيوشنل سټېټس پر کړه دې اغه سوسایټي کې سټېټس پر کړه دې اغه د اغه سټېټس کې کوم اچي پریزنت یې سي اغه د نه مطمئن دي کنه دې کنه دې نو ولې نه دي کدي نو اغه څه ریزن دي د اغه څه میجر ایشوز یا پرابلمز دې دا سټېټس او د اغه دې موږ بیټر اون اغه انالایز
صحیح ناهید بس پاخیره کې بس تاسو یو نه یو سو شیرونه واورو چې ما هم ویل چې تاسو شاعری سره هم شوق لرئ کو یو دو شیرونه ما پاخیره کې را سره شریک کړئ
جی ولې نه ضرور د دې یو لیکل دې ما پښتنو نه چوبې حالش نه بنگلش رنگ دی چې اباسین پچ پوشو نه ني چې په خبر په نغمو شوه نه ني چې د سواد سلګي ولاړی نه ني چې په خیبر امن خوشوي نه ني پسینه دې صبح حالش نه بنګې څنګه ما چې ګلالو بچو خندلې نه وي چې جنو بیا ګدر کتلې نه وي چې خوشحال خان یا پاتې دلې نه وي چې پښتو می جنگ کتلې نه وي پسینه دې صبح چې حالش نه بنګې څنګه ما
ډیر اله ډیر مهرباني نه ډیر خسته شیرونه او تاسو سره خبرو ډیر خوند کو او اوریدونکو تاسو به هم امید کو چې دا پروګرام نه خوند غستی ډیر مننه نه هید
ډیر مننه تاسو او نن چې د غږ اختر وز د تاسو طرف څخه د پاکستان څخه د سبا نه زموږ طرف نه تاسو ټول ته او اوریدونکو ته ډیر ډیر د اختر مبارک شه
تاسو دې هم مبارک وي ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیئ زموږ د ټول ټیم طرف نه تاسو ته د لوی اختر مبارکي